بجې شوې دا یو ساته خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فار ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغو چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي، موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف وایي دوی د دوه میاشتو لپاره نږدې 2,00,000 ښوونکو ته اضطراري معاش برابر کړی، زده کوونکو ته یې بیکونه او نور تدریسي مواد ورکړي دي. یونیسف زیاتوي دوی د لومړنیو ټولګیو زده کوونکو ته 2,000,000 درسي کتابونه هم ورکړي، خو دا اداره وایي چې په دې برخه کې باید لا ډیر کار وشي. په هرات کې د ترکیې قونسلګری وایي په بادغیس ولایت کې پر 250 اړو کورنیو د دوی لخوا بشري مرستې وویشل شوې. دغه قونسلګری پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، دغه مرستې د ترکیې د ولسمشر په سپارښتنه د ترکیې د داخلي افتونو او اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت او د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ برابرې شوې وې. ترکیې تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر اړو کورنیو بشري مرستې ویشلې وې. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره د کیف پر اړتیاو بحث وکړ. د برېټانیا د صدر اعظم دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې جانسن زیلینسکی ته وویل چې برېټانیا به را روانه اونۍ په کیف کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته اکثرو هیوادونو خپل سفارتونه په کیف کې وتړل، خو کله چې د اوکراین ځواکونه وتوانېدل، روسي ځواکونه د پلازمینې کیف له شاوخوا څخه وباسي، زیات سفارتونه بیرته پرانستل شول. د برېټانیا صدر اعظم ویلي چې هیواد به د بی پیلوټ الوتکو په ګډون نورې دفاعي وسلې او د ټانک ضد توغندي اوکراین ته ورکړي. او د هالند د پلازمینه امستردام په سخیپول هوایي ډګر کې پرون د اعتصاب لکبله په لسکونو الوتنې لغوه شوې. د څو ساعتونو لپاره دغه اعتصاب د کی ایل ایم هوایي شرکت د هغو کارکونکو د ډلې لخوا چې د مسافرو بیکونه تنظیموي روانو. دوی اعتراض درلود چې د کارکونکو شمیر کم دی او کاري شرایط هم ناوړه دي. د اعتصاب داسې مهال وشو چې د ښوونځي رخصتۍ دي او ګڼې کورنۍ په سفر بوختې دي. خبرونه مو واوریدل. د زینو دی خبرونو د تفصیل ترڅنګ به په دې خبرونه کې واوري طالب چارواکی وایي د ایران له سرحدي ځواکونو سره لانجه پای ته رسیدلې ده.
او محترم از ایران کنجګه گیر شوه.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارات ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوی او نه یې پریږدي چې لاړ شي.
یونیسف وایي طالبانو خپله هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د ټولو ښوونځیو لپاره یې د نجونو د پرانیستلو لپاره کړې وه.
یوه میاشت کېږي چې پر افغانستان واکمنو چارواکو خپله هغه ژمنه ماته کړې ده چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو لپاره یې کړې وه.
او ټاکل شوې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران نن یک شنبه اوکراین ته سفر وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان ځینو رسنیو د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شخړې راپور ورکړی. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي د غلنجه پای ته رسیدلی او حالت عادي شوی. طالبانو د ایران سرحدي ځواکونه او ایران بیا طالبان تورن کړي چې د دوی خاورې ته داخل شوي دي. تر دې مخکې هم د دواړو لوریو ترمنځ د لانجو راپورونه ورکړل شوي وو، خو ډېر تفصیل یې له رسنیو سره نه دی شریک شوی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د محلي رسنیو په راپورونو کې ویل سوي د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ دغه لانجه پرون د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې سوي ده. په اسلام کلا کې د طالبانو د کمیساری مرستیال همایون همت ویلي لانجه هغه وخت پیښ شوه چې طالبانو د ایران یو پوځي موټر د افغانستان په خاوره کې دننه ونیوه. دا لا څرګنده نه ده چې لانجه څومره وخت دوام وکړ او وروسته دواړو لوریو څه پرېکړه وکړه. د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی ازادي راډیو ته په لیږلي لیکلي پیغام کې ویلي د هرات اسلام کلا په سیفری سیمه کې وضعیت عادي سوی او پیټ سوی کړکیچ هم له جانبي زیان پرته پای ته رسیدلی دی. په هغه ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده، ظاهرا د طالبانو ځینې وسلوال کسان ښکاري چې د یوه پوځي موټر په شاوخوا کې راټول دي. هغه کس چې ویډیو یې ثبت کړي هلته د صحنې په اړه وضاحت ورکوي.
او محترم از ایران کنجګه گیر شوه.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارات ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوي او نه یې پریږدي چې لاړ شي.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې پرون شنبه تر دې لانجی وروسته له افغانستان سره د ایران سرحد وتړل سو. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي حسن کاظمی قومی د ایران تسنیم خبری اجنس ته ویلي چې طالبان د ایران له سرحد څخه دننه ورغلی وو او غوښتل یې هلته یو سړک جوړ کړي، ځکه نو د ده په خبره د ایران سرحدي ساتونکي اقدام ته مجبور سول. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي ویلي چې د طالبانو په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې له چارواکو سره تماسونه نیول سوي چې د دغسې فعالیتونو مخنیوی دې وسي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ټولګیو پر تړل کېدو اندېښنه وښوده. د یونیسف یو مسؤل ویلي طالبانو هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د ټولو نجونو پر مخ یې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره کړې وه. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي لا هم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا تړل کېدو پرون یکشنبه میاشت پوره شوه، خو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو لپاره کوم اقدام ونه شو. په افغانستان کې د یونیسف ادارې د ارتباطاتو مشرې سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
One month on since the de facto authorities broke their promise to let
یو میاشت کېږي چې پر افغانستان واکمنو چارواکو خپل هغه ژمنه ماته کړې ده چې د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو لپاره یې کړې وه. یونیسف سخت اندېښنه لري چې په افغانستان کې 1 میلیون نجونې هېرې کړای شوي دي. دا په افغانستان کې ماشومانو ته بل ګزار ګڼل کېږي.
بلخوا یونیسف پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې یو ویډیو خپره کړې چې د 14 کلنې ماریا غوښتنه پکې منعکسه شوې ده. ماریا ویلي چې په لسم ټولګي کې وه او تمه یې درلوده چې خپلې پاتې زده کړې پر وخت بشپړې کړي.
دا مو مسلم حق دی چې په پوهې پسې ولاړې سو. خپل زیات دوستان مې لیدلې دي چې په ژور خپګان اخته سوي. ورو ورو موږ هم په دې ستونزه اخته کېږو.
د طالبانو حکومت کسام ژمنه کړې وه چې د تیر اوري یا حمل میاشتې پر درېمه به د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، خو په دې ورځې خپله پرېکړه بیرته واخیسته او هغه نجونې چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې یې کولې په ژړا او خفګان کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي له 1 تر 12 ټولګي پورې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه مشورې روانې دي.
اسلامی امارت له دې موضوع نه غافل نه ده، بلکې په دې موضوع کې مسلسل کار کوي. مسله مشورې روانې دي، تفاهمات روان دي، نو ان شاء الله دا موضوع داسې نه ده چې په شا روانه ده، ورځ په ورځ مثبت طرف ته روانه ده او زیاته امیدواري موجوده ده چې ان شاء الله دا موضوع به زر حل سي او په ښه شکل به حل سي.
ګڼو سازمانونو او هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریا اته
څلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږ مترو اوریدلای سي.
د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د ارزښت لوړېدو په هدف نن 12 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي، خو اقتصاد پوهان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات لپاره یو لړ نورو کارونو ته اړتیا لیدل کېږي. خلک شکایت کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړېدو سره سره هم د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې نه دي ټیټې شوې. جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان بانک وایي نن یکشنبه شاوخوا 12 میلیون ډالر په دې خاطر لیلاموي چې په مرسته یې په بازارونو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو بیه ثابته وساتل شي. د دغه بانک ویان صابر مومن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان بانک غواړي چې رمضان د میاشتې په 23مه نیټه نن یک شنبه پورز د داوطلبۍ له لارې د اړتیا په صورت کې 12 میلیون امریکایي ډالره لیلام کړي.
د افغانستان بانک په هرو څو ورځو کې په دې بڼه امریکایي ډالر بازار ته باسي چې هم د افغانیو ارزښت ثابت وساتي او هم تر یو حده په بازارونو کې د ضروري موادو بیې ټیټې شي. که څه هم د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه لوړ شوی او پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې 80 افغانیو تبادله کېده، خو لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې ټیټې شوې نه دي. د ایکو سازمان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په خوانی لوی رئیس ازرخ حافظي یو حل لار دا ګڼي.
اصلی لاره دغه دی چې زمونږ صادرات د وارداتو په پرتله زیات شي، نو ملي کرنسی په خپل پرته له دا چې دا پیسې تزریق کی او په مصنوعي توګه پورته وساتي خپل ثبات رسیږي. قیمتونه هم دا د اسعارو نرخ پورې اړه لري. کله چې قیمتونه د ملي مارکیټ لوړ شي او ډالر د افغانۍ په مقابل زیات شي، دلته هم قیمتونه لوړیږي، ځکه چې زمونږ ملي تولید ډیر کم دی او زمونږ ملي ضرورتونه زیات دي.
خلکو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې په وروستۍ میاشتو کې او اوس د روژې له راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوې چې عادي کسان د ډیرو ساده توکو د رانیولو وس هم نه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ رادیو څخه.
د نورستان په مرکز پارون او یو شمیر ولسوالیو کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا پر 9500 بیوازو او غریبو کورنیو خوراکي توکي ویشل شول. یاد مواد د کلو پراختیا او بیا رغونی ریاست په همکاري ویشل شوې دي. د دې موضوع تفصیل د ازادي رادیو د خبريال په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیرغونی چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د ویشل شو خوراکي توکو د نویت او اندازې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د نورستان ولایت مرکز واما ویګل کاندې شبر ګنټل سالي کې نه نیم زره فامیل سره د خوراکي توکو مرسته وشو. په دغه مرسته کې یو نیمه بوجۍ اوړه، شپږ نیم کیلو غوړي او نه نیم کیلو دال، مالګه ورسره څلور نیم کیلو سوپر سیریال او د ماشومان ککو هم شامل و. یادې مرستې د خوړو نړیوال پروګرام د بهکې مالی ملاتړ د کلیو پراختیا ریاست په همغږي وشل شوې.
خاغلی موحد وای په تیرو جنگونو کې نورستانیان ډېر ځپل شوي او ډیره لمرستو به برخه پاتې شوي. د هغه په خبره چې تر سره شوی مرستي د خلکو اوسنۍ ستونزو ته پوره جواب نشي ویل، نو ټول مرستندوی ادارو ته پکار دي چې د نورستان خلکو سره زیات مرستي وکړي. په نورستان کې په داسې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا نږدې 10000 کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته تر سره کیږي چې په ټول هیواد کې خلک بیروزګاری او د خوراکي توکو بیو لوړوالی ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د دولتي پوهنتونونو د خزینه او نارینه محصلانو لپاره د ونی ورځ مشخصه کړې. د پریکړې لمخې په تا قرزو کې به هلکان او په جفت ورځو کې بنجونې د زده کړو اجازه ولري. د دې ترڅنګ د تحصیل ورځنی وخت دوه برابر زیات شوی دی. زموږ همکار د افغان امریکایي پوهنتون له استاد عبید الله بهیر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه پریکړې ته په کوم نظر ګوري.
دا او دې ورته پالیسیانی چې نږدې ورځو کې موږ د امارت اسلامي له طرفه وکړو هڅه کوي چې د افغانستان د ټولنې نه شزي حذف کړي. دا سینایکاس ورکول چې د افغاني فرهنګ یا په اسلامیت کې دا یو اصل ده چې شزه جاي ونه لري، دا یو غلط برداشت ده د اسلامي تاریخ او د اسلامي فرهنګ نه. نړیوالې ټولنې ته د افغانستان یو ډیر پسرفته تصویر وړاندې کوي. دا هم یو مهمه نقطه ده چې آیا افغانستان د اقتصادي نگاه نه داسې پالیسیانې زغملی سي کنه. خبره دا ده چې مختلف ورځې طاق او جفت ورځې ټاکل د شزو او د سړو لپاره په پانتونو کې دا د پانتونو نه د استادانو کار دوه چنده کوي. باید طالبان دا درک کړي چې کوم پالیسیانې تطبیق کېدای سي او کوم نسي کېدلی.
تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه، څه فکر کوئ چې د لوړ زده کړو په برخه کې نور کوم لومړیتوبونه دي چې باید ورته اول پام وسی؟
لوړ زده کړو په برخو کې ټوله اساسي ستونزه د استادانو نشتون ده په افغانستان کې. دغه لپاره یو عاجل حل ضرورت هم شته چې کوم استادان دیم دغه ماشونه هم دا پانتونونه نور نه لري، هماغه رقم ته مالي پشتواني نسته. د اقتصادي وضعیت د افغانستان د خرابېدو سره دغه پانتونو باندې اثر ډیر زیات ده، او دوم نگاه نه په مشخص شاګردانو باندې چې اوس نسي کولای خپل فیسونه پوره کړي. مشخصا شزي شاګردان چې مخکې نه به په دولت کې به کار کوو او په سن کې به ماستری یا لسانس درس لوستو او خپل فیسونه به خپل معاشونه ورکولو.
دا ډول محدودیتونه لګول په افغانستان کې د خصوصي او دولتي پانتونونو حالت څه فکر کوي چې کومې خواته بیایي؟
افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخو کې ډیر پرمختګ شوی و، اوس مهم دا ده چې دا هغه دروغجن روایت چې افغانستان کې پانتونه مراکز دی فتنې او د فساد ولو اند دې روایت مقابله او پر خلاف مبارزه پکاره ده. دا روایت دی مشخص افراد او دی طالبانو له طرفه وړاندې کړي وا او په دغه باندې دی خپل دی پخوانی نظام او ټولنې په خلاف دی جنگ استدلال وړاندې کو او دغه واقعیت نه درلوشتو. دا روایت خطرناکه پدې ده چې نن د امارت اسلامي له طرفه سیمه څومره پالیسیان وینو اساسي هم دغه ده چې په پانتونو کې یا په درسي بنسټونو کې علمي بنسټونو کې فساد او اخلاقي او دغه لمنځه بیولو لپاره داسې مختلف پالیسیان وړاندې کی چې هدف اخر دی شزو انزواوی لا ټولنینا او دی افغانستان فرهنګ ته بدل انعکاس ورکوي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 10.4 مترو اوریدلای سي.
په کندهار کې د ملت غږ په نوم د وی سی مایز رادیو د مسول او خبريال بسم الله وطندوس چې دوه نیمه مخکې هم د طالبانو لورې نیول شوی وو خپلوان وایي چې نو موړی د تیر چهار شنبه ورځ را په دی خو بیا ترې تم شوی دی. دوی دا کوي چې بسم الله وطندوس د کندهار ولایت د طالبانو د استخباراتو ریاست لورې لغرمی ورسته 3 بجې د خبرو لپاره غوښتل شوی وو او له هغه ورسته په اړه هیڅ خبر نشته. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار کې د ملت غږ رادیو مشر او خبريال بسم الله وطندوس لته رتلور ورځ را پدې خو ترای تام دی. د خغلی وطندوس او هی مجیب الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تیر چار شنبه ماپښین 3 بجې د استخباراتو ریاست لخوا میسج ورته وي چې تاسو راځئ هم د ښه ریاست کې موږ ته خبرې سره کوو. نو کله چې دوی راغلي وو د هماغه رئیس څخه د ټلیفون منفي وي دا د نن څلورمه نه هیڅ ذره کې نه.
د ښاغلي وطندوس یوې بلې خپلوانې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم ولیکل سي له طالبانو یې غوښتنه وکړه چې هغه دې خوشي کړي. په کندهار کې د رسنیو د ملاتړ اړوند یوې بلې سرچینې د موضوع د تایید تر څنګ د ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی وطندوس د راډیو د نشراتو د بیا پیل د جواز د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د استخباراتو ریاست ته غوښتي وو چې په خبره یې له هغه ځای بیرته کورته نه دی ستون سوی. دغې سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو غوښتنه وکړه. له دې سره د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال یار محمد مجروح ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید خبریالانو ته د ستونزو جوړولو پر ځای هغوی ته د اطلاعاتو د لاسرسي زمینه برابره کړي.
د خبریالانو د پاره د لومړی درسنۍ قانون جوړ کړي، د خبریالانو لپاره د کار ساحه وټاکي او د خبریالانو سره د خبریالانو په ژبه خبرې وکړي، د دې پر ځای چې خبریال ووهل سي یا ونیول سي.
بسم الله وطندوس بونه مخکې هم د طالبانو لوري بندي سوی وو خو د کورنۍ د غړو او په کندهار کې د خبريالانو د منځګړیتو په پایله کې بیرته آزاد شو. خو د رادیو نشرات لا هم د طالبانو لوري بندي دا ځل هم د هغه د بندي کېدو لامل مشخص نه دی. د طالبانو د حکومت چارواکو او د استخباراتو عمومي ریاست ویان مو په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړی.
د اوکرين ولسمشر وای ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو یک شنبه کیف ته سفر وکړي. دا سفر داسې محل کېږي چې پر اوکرين د روسي ارغل چې د فبروري میاشتې پر 4 نیټه پیل شوی لا هم دوام لري.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون شنبه یو خبری کانفرنس ته وویل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن نن یک شنبه کیف ته سفر کوي. زيلنسکي خبرلونه ته وویل دای به له دوړو امریکایي چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ دا د امریکا تر ټولو جګپوړي چارواکي ګڼل کېږي چې اوکراین ته په سفر ځي. تر دې مخکې ځینو اروپایي مشرانو د اوکراین جګړه ځپلې پلازمینې کیف ته سفر کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشارونه و چې اوکراین ته خپل یو لوړ رتبه چارواکی ولیږي څو له اوکراین څخه ملاتړ په ډاګه کړي، هغه هم داسې مهال چې د روسیې لخوا ورباندې یرغل سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی زیاته کړه دی به له امریکایي چارواکو سره د هغو وسلو او مهماتو پر څرنګوالي خبرې وکړي چې اوکراین د روسیې د بې دلیلې جګړې په وړاندې ورته اړتیا لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي تر اوسه امریکایي لوري د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سفر په باب تبصره نه ده کړې. واشنگټن ویلي و چې اوکراین ته د چارواکو پر سفر غور کوي، خو ولسمشر جو بایډن به اوکراین ته خپله سفر ونه کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یو وار بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د کتنې غوښتنه وکړه.
زموږ خبرونه دوام لري. د خبرونې په پات شیبو کې زموږ له همکار اجمل ان سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونې دې برخه ته مو زه اجمل ان ته هرکلی کوم. په کونړ کې نجاران شکایت کوي چې نه هټو ته د لرګیو د انتقال اجازه ورکول کیږي او نه نورو ځایونو ته د تولیداتو د لیږد اجازه ورته شته. د دوی په خبره د نجاری په نوم جوړې شوې فابریکې ته هر میاش پر لسکونو موټر چارتراش راوړل کیږي او بیا همدا لرګي په کانټینرونو کې جلال آباد، کابل، کندهار او کوټې ته وړل کیږي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي. خو خپل د کونړ ځای تجارانو ته د وی جوړې شوې دروازې د انتقال اجازه هم نشته.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دی وګل درې اړون تر نو سیمه کې د یادې ولسوالۍ لسو زیاتو نجارانو د هغو موټرو د تګ مخه ډب کړي چې په کومو کې د نجارۍ فابریکې ته لرګي انتقالېږي. خالد یو له دغو ترکانانو دی وایي
خپل ورځوالي سمنګ صدا شمنه وکړه چې ستاسو د نجارانو کار روانيږي. زمنګ کار هم نه چې پټه ولاړ دی او د دیو دادې ګاډي راغلي دی روغ مال دی. زما پاخه مواد نزی دا خام مال روان دی. دا کم انصاف دی او منګر دی مخالفت کوو. د دران دا ګاړې تللی شي، نه دا لرګی تللی شي.
د کونړ په هر دره ولسوالۍ کې لسګونو ترکانانو د کونړۍ نختر څخه د دروازو، کړکۍ او نورو شیانو جوړولو لپاره کوچنۍ کارخونې جوړې کړي چې هر یو کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې وه. خو له کومې ورځې چې په یاد ولایت کې د نجارۍ شخصي فابریکه رامنځته شوې، ورسره د دغو سلګونو ترکانانو کارونه کمزوري شوي او په زیات شمیر کې کاریګر بیروزګاره شوي دي. دلته یوازې ترکانان د یادې فابریکې جوړېدو سره ستونزې نه ګالي، بلکې ولسونه هم له ورته مشکلاتو سره مخ دي. دوی دعوه کوي چې د جمهوریت یو شمیر چارواکي د نجارۍ فابریکې مسؤلینو سره د لرګیو په لیږد او کاروبار کې شریکو. اوس هم چې د لرګیو انتقال او قاچاق ته ګوري، نو فکر کوي چې د نوي حکومت په چارواکو کې هم پیسو لاره پیدا کړې ده. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالغفور
ځنګلي لرګي چې کوم دي ته ټول لوړ پوره چارواکي وړي، نه غریب قربې نه شوړلې. فابریکې په نوم باندې د اسدآباد نه راباریږي، کله چې فابریکې ته راولسیږي د شپې د خونه د فابریکې نه په طرف د ننګرهار په دې توره پټه باندې قاچاق کیږي. موږ په نورګل ولسوالۍ کې اوسېږو. موږ ته یو شادار یو دروازه چې را پرې خوستل کیږي په ډیرو غټو مشکلاتو.
کونړیان ویره لري که چیرته د لرګیو قاچاق او دغه ډول لیږد مخه ونیول شي، نو کې دې شي چې پاتې ځنګل هم پرې کړې شي چې ورسره به دغه ملي شتمنۍ او د غرونو ښکلا هم ختم شي. په کونړ کې به طالب چارواکي د لرګیو د قاچاق شتون او په فابریکه کې فساد مني، خو دا نه مني چې ګنې مشرانی په کې لاس لري. دوی وایي د یادو قاچاقو او په فابریکه کې د شته فساد مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کړي، خو بیا هم په بشپړ ډول نه دی ختم شوی. نو ځکه د نجارانو او فابریکې موضوع وزارت ته سپارلې. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه د لرګو د قاچاق موضوع چې ده، دغه واقع چې ډېره جدي شوې ده، خو دغه کوم خلک چې شکایتونه کوي یا کومې دغه ویډیوګانې نشرئ، دغه هیڅ حقیقت نه لري. نو دا اوس چې په الحال کوم کار بند دی، نو د والي صاحب د طرف بند دی، بند وزارت د طرف نه بند دی. دغه نه چې کوم تیار شوی لرګی انتقالېده، دغه دپاره حیات دغه ویډیو جوړول پوره دغه دپاره د کونړ د ساحې نه د وتلو یو نیمه ګنټه کې به دا وځي چې پوستونو ته خبر ورکول. دا ټول انتظامات شوي دي. د خلکو فساد کاوه، د فساد مخنیول چې وونه په دغه مورد کې ګرانو.
هڅه مو وکړه چې د فابریکې مسولینو څخه هم نظر تر لاسه کړو، خو د پخوا په څیر بیا هم پرې بریالي نشو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانیو مسولینو ویل چې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو وړاندې د یاد ولایت 3,16,000 هکتاره ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه. چې دغه اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله، خو په تیرو نږدې 40 لسیزو کې یوازې د نخترو 40% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متر مکعب قیمتي لرګي د قاچاقو ترڅنګ په بیلابیلو نمونو له کونړه بستل شوی.
میدان وردګو کې لیونۍ سپیو د خلکو ژوند تریخ کړی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي دغلته د لیونۍ سپیو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. د امیر روغتیا د ریاست چارواکي هم وایي چې په دې ولایت کې د لیونۍ سپیو شمیر زیات شوی دی او په تیرو 2 میاشتو کې دغلته 45 کسان داړلي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
امان الله د دغه ولایت د چاکو لسوالۍ اوسیدونکي دي او ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په چاکو لسوالۍ کې 4 تنه لیونۍ سپي داړلي وه.
دا خطرناک خو انسانان خوري د وژل کېږي یوا پېسکوري پیدا کېږي نه چې واري کو ابر هر ځای په چاکې درې څلور نه پاره خوړلي.
نور علي د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکي دي او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډب سپیو لامل نسی کولای په ډاډه زړه لکور ووزي او خپل چاري مخته ویسي. د زیاتوي چې د مرکز میدان ښار په بیلابیلو سیمو کې له کوڅه ډب سپیو سره مخ کیږي چې وخت نه وخت دغه کوڅه ډب سپی ډلې زبریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپی وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسولین وایي چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې 45 کسان لیونۍ سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د شاروالۍ مسولینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږي په ټول میدان ښار کې ورسته لاغه چې لیونۍ سپیو 45 کسان وداړل، د لیونۍ سپیو د لمنځوړلو سرساسري کمپاین فیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونۍ او داړونکو سپیو د لمنځوړنې په مخه د ځانګړي طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدری ازادي راډیو ته وویل
د اصلاحاتو په هماهنګۍ او د میډیټیزیست او د زراعت په هماهنګۍ یو پروګرام تعقیب لرو چې د لیونۍ سپی د شوې دی او خلک یې خوړلې تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوې دي او واکسین شوې دي د خلک چې سپیانو خوړلې دي. نو بالاخره موږ د اصلاحاتو په ګډه په شریکه باندې د تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل ترڅو نور خلکو د مخنیوي مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار شاروالۍ مسولین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونۍ سپیو د موندنې په اړه دی یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونۍ سپی داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونۍ سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغي اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یو ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغه ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو، مختلف اوازونه به هغه ته اوریدل شروع شي، مختلف قسم چغې به اوریدا او علامت راتلی شي، خوب به مریض لنه ورځي. مریض لکه کوم یو د بهر نه سونه شور راځي، کوم یو شی چې هغه ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شی اواز پر راځي نو په هغه باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دیو جن دا مریض چې کوم دا مونږ بیا په تیارې کې ساتو، په خاموشه دي کې ساتو، مریض خوراک نشي کولای، ولې دا هغه ټول دغه فالج وي چې سونه نظام یا ټول متاثر شي، خوراک نشي سکلي او بن نشي کولای او بن نشي سکلي. نو علامت چې کوم د اعصابي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کیدل شي، ټول ناول د سنسري سیستم چې کوم دی او د وبو نام یریږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وايي کله چې یو کس په وداړي سم د سیږي خپل زخم په پاکو اوبو منځي او بیا د جر تر جره تر ډاکټر ځان ورسوي.
پکم زی باندې چې هغه سپی چې چلے دي هغه دې چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي او سره دې په صابون باندې وینځي. هغه دې هغه چې په صابون باندې وینځي نو هغه دې کې چې کوم دی راشي نه هغه بره دې سره پاک شي. دویم مرحله کې بدوی خامخا ډاکټر لورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی ARV یا انټی ریبیز واکسین هغه لګیدل ډیر زیات ضروری دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی، مطلب 14 ورځې کې دن زیدي علاج یا دې واکسین کېدل ضروری دي.
تاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څوره اخلو.
سلام علیکم، احمد افغان د هلمند څخه. دغه انتحاري عملی چې کېږي یا دغه چدنې کېږي په تشارونو کې د دغو لپاره د اسلامي امارت باید یو لازم اقدام وکړي او د دې مخنیوی وسي. اسلامي امارت پرتګ سره خلک خوشحاله وه چې دلته به امنیت راسي، خو نسبي امنیت راغلی و، خو د اوس ورځ په تېرېدو سره امنیت ورځ په ورځ خرابېږي. نو زموږ دغه هیله غوښتنه مې.
السلام علیکم، جوړ په خیر دائم صاحب، شروع جوړ پیاس فقط فقط داستاسو آزادی رادیو ده چې د خلکو د هر خوشمن درد تر یو ځایه رسیږي. والسلام.
تاسو هم کولی سئ چې آزادی رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 11 24 201.
اته بجې او 1:30 شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان ځینو رسنیو د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شخړې راپور ورکړی. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي دغه لانجه پای ته رسیدلې او حالت عادي شوی دی. په هرات کې د ترکیې قونسلګری وایي په بادغیس ولایت کې پر 250 اړو کورنیو د دوی لخوا بشري مرستې وویشل شوې. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د یرغل پر وړاندې د مبارزې لپاره د کیف پر اړتیا بحث وکړ. د برېټانیا د صدر اعظم دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې جانسن زیلنسکي ته وویل چې برېټانیا بر روانه اونۍ په کیف کې خپل دفتر بیرته خپل سفارت بیرته پرانیزي. او د هالند پلازمینې امستردام په سخی پول هوایي ډګر کې پرون د اعتصاب له کبله پلسګونو الوتنې لغوه شوې. د څو ساعتونو لپاره دغه اعتصاب د کیلم هوایي شرکت دغو کارکونکو د ډلې لخوا چې د مسافرو بیکونه تنظیموي روانو. دوی اعتراض درلود چې د کارکونکو شمیر کم دی او د دوی کاري شرایط ناوړه دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د اپریل 22مه د مزکی نړیواله ورځ د آزادی رادیو د نن ورځې ترشنه آسمان لاندې خبرونه د افغانستان چاپیریال ته ځانګړې شوې ده. په دې خاطر یوه ورځ د مزکی ورځ د مول شوې چې د کورې د ساتنې په اړه د خلکو پوهاوی زیات شي او د هیوادونو مشران د چاپیریال د ویجاړېدو او د ژوو د محو کېدو د مخنیوي لپاره پریکړو ته وهڅول شي. پر لپسې وچکالیو او د جګړو او بېوزلۍ له کبله د ځنګلونو بې درېغه وهلو د افغانستان طبیعت ته سخت زیانونه اړولي. تیر اورې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ویجاړونکي سیلونه راغلل. دغو سیلونو ګڼ کورونه او کرنیزم ځکه ویجاړه کړه. میدان وردګ، غور او نورستان هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلونو پکې ډېر تاوانونه اړولي دي. د نورستان د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان په دغه ولایت کې له ورښتونو وروسته د جاري شویو سیلونو په اړه آزادی رادیو ته وویل.
مختلف ساحو کې سیلابونه راوتلي دي. جونیا دره د کولم او بجګل او کورګل ساحو کې د سلګونه جریبه زمکه د خلکو تخریب شوی او 15 غواګانی هم وجل شوی دي. 15 پلونه او 15 جرندې وسره تخریب شوی. د دوه بل سالې په بازار کې 15 دکانونو ته هم زیان رسیدلی دي.
سیلونه نه یوازې کورون نړوي، د انسانانو او څارویو د مړینې سبب کیږي، بلکې خاورې ته هم ډیر زیان پیښوي. په افغانستان کې چاپیریال ته خلک او چارواکي څومره پاملرنه کوي؟ جنگونو او طبیعي آفتونو زموږ چاپیریال لکه ځنګلونه، کاریزونه، ترمځکې لاندې د اوبو سرچینې او نور څومره زیانمن کړي دي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي انجینیر خلیل احمد نادم چې د جالجوی یا مځکې پیشندنې متخصص دی، پوهان ډاکټر ذکر الله صافی د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد دی، او همدارس مولوی مصباح الدین مستعین د کرنې او مالداری وزارت اطلاعات او نشریاتو رئیس او وایند. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی استاد نادم ته نوبت ورکوم. په وروستیو کلونو کې د چاپیریال موضوع ډیره زیاته یادیږي په نړۍ کې. دولتونه هڅه کوي چې د چاپیریال ککړونکي وسایل محدود کړي. دغو هڅو د چاپیریال یا زموږ د کورې له ساتنې او د تخریب د پروسې له ورو کولو سره څومره برسته کړی ده؟
تاسو وګورئ چې ګشتیا هم علما چې تحقیق کړی دی دا خی چې د مونږ مزکه مخ پر ګرمې دوده دا یو عامل دا دی چې هغه ګلخانهی گادون د چوی دی د فابریکاتو په سلام چې ډیر فعال دی او ځینې وادونه تا حاضر نشو لکه امریکا چې دا قرارداد چې په پاریس کې دا امضا کړي د ګلخانهی گازو د مخنیوي لپاره. نو عوامل ډیر دي چې دوی په سلام تاثیرات لري په د ککړتیا په پاکله، اما په پیشرفته وادونه کې لکه بریتانیا، فرانسې، اروپا، امریکا دای بیا هغه امکانات پلاس کې لري دوی هغه خپل قوانین چې وضع کوي هغه قوانین تطبیقی. اوس مثلا په بریتانیا کې تاسو ګورئ چې هغه دیزلي موټر هغه کرا کرا مخ پر لګي دغه د لکشوي دی او مثلا برقی موټران جوړی چې هغه پولوشن لکی او اتا سیستمونه په خپل موټرو کې ځای پر ځای کوي چې غازات افراز نشي او هوا ککړ نه کی.
پوهن ډاکټر صاحب ذکر الله صافی، تاسو ته هم مرکلی وایم، ستاسو په نظر کوم اقدامات چې په نړۍ کې د چاپیریال د ساتنې لپاره کیږي، لکه مخکې چې انجینیر صاحب نادم مرته اشاره وکړه د بریتانیا او یو شمیر نورو هیوادونو یادونه وکړه، دا اقدامات د افغانستان په شاوخوا کې هم تاسو وینئ؟
په نړۍ کې تاسو وګورئ محترم ورور چې ډېر زیات فعالیتونه روان دي په یو ویشتمه پیړۍ کې، د ویشتمه پیړۍ سره سم یعنی کوم تغییرات د ځمکې په هوا او چاپیریال کې راته دي سره اقدامات وکړه. ډېر زیات یونت د خواته، د جیب د خواته، د یونیسف د خواته، د سی ایچ د خواته مختلف برنامې شروع شوې او په دې برنامو کې د هر هیواد لپاره د هرې منطقې لپاره دې پلانونه وسنجول. اولین عامل پسې وګرځېد چې کوم اولین عامل د ځمکې د ګرمېدو دی، کوم عامل د ځمکې د یعنی د اقلیم د تغییر دی، په دې باندې ډېر زیات کارونه روان دي، ډېر کارونه کېږي. او په تاسف سره باید ووایم چې دا لړۍ زموږ استاذو خواته هم روانه وه، ډېر په تېزۍ سره روانه وه، اما متاسفانه دا تغییرات ممکن چې دا په افغانستان کې په ده باندې یعنی زیات پام په راتلونکي کې ونشي، نو په ده باندې نور کار ونشي. که زه تاسو د بېلګې په شان په توګه ووایم، یو وړه پروژه موږ هم شروع کړې وه د نایتروجن د مدیریت په ارتباط باندې په افغانستان کې، اما متاسفانه د تغییر سره هغه څه چې موږ فکر کوو چې دا همداسې پرمخ لاړه شي اما پرمخ لاړه. همدارنګه د زموږ ستاسو یوه اداره وه چې په نامه د نیپا یعنی د امید چاپیریال ساتنې اداره فوق العاده فعالیت کوي او امیدوار یم او د خدای نه غواړم چې موږ سم خپل فعالیت همداسې روان کړي، مطلب دا چې چارې ډېرې ښې روانې وي او اوس هم په نړۍ کې ښې روانې دي په هغه کار دی. نو دا چې افغانستان کې به تر څه ماده پورې دا روانې پاتې شي، نو په دې باندې زه څه نشم ویلی او الله دې وکړي چې روانې پاتې شي او دا کارونه موږ باید ترسره کړو.
مولوي صاحب مصباح الدین مستعین، د مځکې د تخریب د مخنیوي لپاره ځنګلونه ډېر وایي رول لري، ستاسو وزارت فکر کوم چې د ځنګلونو په برخه کې کار کوي، په دې برخه کې څومره کار کړی دی، نوی به څومره ځنګلونه کښېږدي، څومره ونې به کېښودل شي چې د ځمکې تخریب کم شي؟
افغانستان کې رښتیا هم د اقلیم په بدلون کې چې نړیوال کم اقدامات کوي هغه په افغانستان کې شاید اسانتیاوې موږ دغونډه ونه لرو لکه نړۍ چې لري، خو بیا هم چې څه مو په وس کې درلوده یا لرو هغه کې مو هلې ځلې روانې کړې دي. یو خو په هغه کې په نړیواله سطح باندې دا ډېره ثابته شوې ده چې تر ټولو په اقلیم په بدلون کې چې ښه رول لري هغه ځنګلونه دي، او د ځنګلو حفاظت او ساتنې ته مو ډېره توجه کړې ده او تقریبا تر ډېر اندازې نه بلکې په صفر اندازه باندې د ځنګلونو قاچاق او قطع کول دا شان بند شوي دي. او سس کال مو د پسرلی په افتتاح کې حکومتي مشرانو او د رقم د پوهنتونو استادانو او د نورو کدرونو د لارې مو ټول هیوادوال ودې ته وهڅول چې هغه د نلګیو کرنه وکړي او بیا خالي کرنه ونه کړي، د دې پالنه هم وکړي او ساتنه هم وکړي چې دا بیا هم د هیواد او هم د اقتصاد په برخه کې چې دغه خپل بزګر دهقان زمیندار په هغه برخه کې هم شورته تمام سی او د هیواد په اقلیم او چاپیریال ساتنه کې هم مثبت اغیز ولري او د امراضو په دغه کې هم مثبت اغیز ولري.
بله سر.
او که هر څوک په نړۍ کې مرستندوی ټولنې او یا انجوګانی موسسات هغه په دې برخه کې په افغانستان کې څه کول غواړي او یا څه مخکې شروع کړو اوس یې درولې موږ بیا ورته وایي چې بیرته یې شروع کړي د امنیت ډاډ ورکو او دغه رقم په سل په سله کې امنیت دی او دغه رقم هیپ ومیل او ادارې فساد دا ټول په صفر کې دي. نو هغه څه چې دوی د دغه بودیجه یا څه د دغه کار د اقلیم د بدلون لپاره محیط زیست لپاره دوی ځانګړي کړي وي هغه به انشاءالله ټول پوره پوره د هغه په دغه کې لګول کېږي. دا چې خلکو دغه درولې دي مرستې درولې دي یا مخکې پروژې شروع وي بیرته بندې کړي دي نو هغه چې د کوم لاملونو د وجه څخه بندېږي هغه لاملونو خو یو هم دلته نشته.
انجینر صاحب، مولوی صاحب ویل چې اوس د ځنګلونو د وهلو او قاچاق کېدو مخه کاملا نیول شوې ده که واقعا دا کار شوی وي خو ډېر لوی ګام به وي. ستاسو په نظر ځنګلونه د خاورې په ساتنه کې څومره اهمیت لري کې په اهمیت یو څه رڼا واچوي هغه خلک چې لا هم ځنګلونه وي ګوندې وي دروي؟
ډېر مننه. زما نظر دا دی مخ د دې چې د دې خلکو د ځنګلونو د وهلو په اصطلاح د ونو د قطع کولو مخ ونیسو، اول باید د دوی مشکلات پام وکړي د کوم لارې د دوی ضرورت رفع کیږي د دې خلکو، او که چیرې نه برق وي نه ګاز وي نه شی نو به دوی به څه وسوځي څنګه خپل ژوند مختبوزي. زه فکر کوم چې ځنګلونو ساتل په اصطلاح زه داسې نظر لرم چې دغه نالشانی باید په یو فرهنګ په واشر بدل شي چې خلک به دغه ته توجه وکړي. هر کال پات به ملیونونو په ونی دغه شي خصي او کینول شي چې دا انده د پاره هم د سرزوی د پاره هم د هوا د غره پاره د تبدیلی دوه پاره هم ډیر ګټل دي دغه سرسبزي. اوس وګوره هغه یوادونه چې ونی دی لري ځنګلات دی لري ګوره وری ډیر کیږي دا څو کال کې چې څو ونی کینول شي دي تاسو وګورئ چې یو څه تغیرات په طبیعت کې راغلي دي او وری کیږي. زه فکر کوم ډیر ګټور دی چې مونږ توجه وکړو ونو ته ونو کینول ته.
ډاکټر صاحب ساپای، تاسو مخکې د ځینو پروژو د درېدو یادونه وکړه که په دقیق ډول ووایي چې کومې پروژې دي او د چا لخوا تمویلې دي؟ مولوی صاحب ویل چې د دوی لخوا خو هیڅ مشکل نشته.
ډېره مننه مسین صاحب، څوک چې فضل د خدای امنیت شته او شرایط د کار لپاره ښه برابر دي او فساد نشته. زه به داسې فکر کوم چې مولوی صاحب دې ته لږ فکر وکړي چې د امنیت تعریف شي چې امنیت تاسو څه ته وایي. زه فکر کوم چې امنیت ځان ځانته تعریف لري. دا پروژې که تاسو فکر کړی دا پروژې د دې تعقیب دپاره ستر ظرفیت واړي، د دې دپاره روابط واړي چې تاسو تېر روابط څه رقم وساتئ او د نوي روابطو دپاره څه رقم امادګي ونیسئ. نورې په تعصب سره که زه چېرته په یو یو مورد باندې زما دا داسې حقوقي بحث کېږي محمد د دې حقوقي بحث نه مزه لرې شم صاحب ما سره په تماس کې دی، مثال د یو بل متخصص سره په تماس کې دی او همدا هڅه کوي چې ګوري د نوي نظام واقعا ښه نظام دی او فساد پکې نشته او په دې نظام کې واقعا ډېرې ځیرکې چیرې دي هوښیار خلک دي کار کوي. تاسو لطفا دا پروسه تعقیب کړئ چې دا پروسه مخکې د خان سره برابرېږي. متاسفانه ډېر په شواهدو به درته نه وایم داسې حقوقي بحث کېږي د هر یو سره ځان ځانته اړیکه ونیوله، اما متاسفانه یو ایمیل جواب په یوه نیمه میاشت کې بېرته د دې خلکو لپاره برابر نه شو.
د چاپېریال موضوع سیاسي نه ده، یعنې دولتونو ورهاخوا ده بلکې له ټولو نړیوالو سره ارتباط لري. که د افغانستان طبیعت خراب وي معنی دا ده چې د نور د ټولو دنیا طبیعت خراب دی. ټولې کورې موضوع ده، ټولې دنیا موضوع ده چې له ټولو انسانانو سره اړه لري. که په دقیق ډول ووایي چې مثلا د فلانی پروژې په اړه تاسو یا بل چا تماس ونیوئ اما مثبت ځواب یې ترلاسه نه کړ.
سرواز متاسف تر باید دتوام چې په افغانستان کې د سیاسي په سیاسي توګه قتل کیږي. دا ستاسو خبره دقیقه ده او دا د یو نړیواله پروژه ده. ټول نړیوال هڅه کوي چې څه رقم خپل چاپیریال وژغوري، څنګه ځمکه ژوندي وساتي، څنګه خاوره پاکه وساتي، څنګه خاوره تخریب څخه مخنیوی وکړي. اما په افغانستان کې دا بل اړخ وایي کوي. افغانستان کې چې ته په دې کې کار کوي تا ته په بل ستر دخل ګوري چې دا څه رقم دی. اوس زه تاسو وایم چې ساسب عملاً د آسیا د جنوبي هیوادونو د چاپیریال ساتنې پروګرام خدا بالا برنامه لري. برنامه ټول په ټاپه ولاړ دي، مخته نشي تللی. همدارنګه سی ایچ لکه د سنټر فار ایکولوجي هایډرولوجي هغه خدا بالا فن برابر کړی، اوس په ټاپه ولاړ دي، مخته نشي تللی. زه دې ته وایم چې دې د لک فکر وکړي کنه زموږ اسلامي امارت د لک فکر وکړي په دې کې، او دې ته د سیاسي اړخ نه ورکړي، او د دې سره د لاس یو کړي چې تر څو وکولی شي د افغانستان د چاپیریال نړۍ خو پرېږده د افغانستان د چاپیریال د ساتنې په مخه یو څه کارونه ترسره شي، بودیجې د افغانستان لپاره راشي او هغه مصرف شي، پارلی کار وشي. یوازې خو زه نه شم ویلی چې تا د ځنګلونو د قطع مخه نیولې ده، ټول کار سم شي. وروره د ځنګلونو د قطع مخنیوی هم مؤثر دی، ولې په هغې کې د اوبو د ککړتیا مخه ونیسه، تا هغې کې د ښارونو د وسعت مخه ونیسه، تا هغې کې د چا خبره د هوا او د دې ککړتیا مخه ونیسه، د ماینونو د معدنو مخه ونیسه. دا هر یو ځانته یو بخش، یو ډېر لوی بخش لري، او لوی یو کار او یو زحمت ته اړتیا لري. نو زما خواهش دا دی چې دلته به سیاسي اړخ ورنکړل شي، او دا کم چې شروع دی په کوم اساس باندې باید په هماغه اساس باندې وساتلی شي، او هر یو چې په دې کې کار کوي هغه باید تشویق شي، هغه باید وهڅول شي چې په دې کې برخه واخلي، ځکه چې دوی ډېر پر مخ روان دي. یعنی زه تاسو یو بېلګه وایم چې په 2021 کې موږ یو پروژه شروع کړه د کابل پوهنتون په مرسته باندې په نامه د نایټروجن مینجمنټ، چې څه رقم نایټروجن او لله الحمد خدای ساوندونه خلاص راوړل موږ لرلې. اما متاسفانه سم مختلانه ده، یو شکل دې رامخته شي، او که زه ته نور دقیق لاړ شم بیا خبره د سلطان حقوقي ته رسیږي. نو بهتره دا ده چې دې کې لږ فکر وشي او ټول جوانب وسوځي، او دې لږ لږ فکر وشي چې دا یو خیریه کار دی، دا یو بشري کار دی، دته بار بار کې وشي، بس پورا عزم او تعهد او هوډ موجود وي.
مولوي صاحب، که څه هم د چاپیریال په اړه اکثره موضوعات ستاسو له ادارې سره ډېر ارتباط نه لري، موږ د چاپیریال ساتنې ادارې ته هم بلنه ورکړې وه، متاسفانه هغوی حاضر نه شول چې په دې خپرونه کې ګډون وکړي. خو ځینې مسایل دي چې که دلته هم یاد شي ګوندې دوی واوري او توجه ورته وکړي. لا هم د افغانستان په سیندونو کې د کبانو د نیولو لپاره له بمونو خلک کار اخلي، چې دا بیخي د کبانو نسل له منځه وړي، یا موټر هماغسې نه کنټرولیږي لکه چې په نور دنیا کې کنټرولیږي، فلترونه کال په کال نه چک کیږي، چې دا هم د ککړتیا سبب کیږي. ولایاتو کې په اطراف کې ژور څاګان هماغسې جوړیږي، کیندل کیږي، او بدریغه اوبه استل کیږي. اکثره موارد کې وایي ضایع کیږي هم، چې دا هم د ځمکې لاندې اوبه سطح نور هم ټیټوي. ستاسو په نظر په دې برخه کې باید څه اقدامات وشي، یا آیا داسې خلک شته چې اقدامات کوي د داسې کسانو مخه نیسي؟
خبره خدای سي ده چې افغانستان اوس یوازې پاتې دی، نو خلک یې بانی ورته کې مرکم وای د موز دلته په وزارت کې د اقلیم د بدلون چکم اشایي څنګه د دې ټول هوادو سره موږ اسکایپ ته لارې کانفرنسونه کړې دي، او ټول نړیوالو مشو د غره کم په کور دننه مشو کې موږ هغه ته دا ویلې دي، بار بار مو دا ورته ویلې دي.
مولوی صاحب، ځینې خبرې دي چې اصلا د نور سره اړه نه لري، په خپله له موږ سره اړه لري. مثلا دا د هر افغان وظیفه ده چې له خپل چاپیریال سره داسې ظلم ونه کړي. مثلا ما د کبانو یادونه وکړه، یا د ژورو څاګانو یادونه مې وکړه، یا د موټرو د کنټرول یادونه مې وکړه. په دې کې د نړیوالو رول نشته، دا زما وستا کار دی چې مخې ونیسو، او هغه څوک چې ورته متوجه نه دی ورته متوجه کړو.
نو ما هم دغه خبره کوله چې دا چې زه کبان زما خلک په دغه باندې وژنې، دا یو لامل لري. او دغه رقم چې زوري څاګانې خلک کار زدام یو لامل لري، او دغه رقم د موټرانو الودګي دام یو لامل لري. خو د دې ټولو لاملونو په هغه شی باندې ختمیږي چې کوم نړیوالو د مرستو کولونه کړي وه چې هغه نړیوالې مرستې افغانستان ته راسي، او په دې باندې غټ غټ بندونه جوړ شي، او دغه رقم چې بندونه جوړ شي، سړکان جوړ شي، او دغه رقم د کانالونه جوړ شي، او د مایه پرورې د لپاره هغه خپل فرمان د اوبو پر غاړه جوړ شي، نو چې هغه شان تطبیق شي دلته به د خلکو لاسنیوی د دې شان سړی وکړي. نو اوس هم که موږ پر خلکو باندې ژورې څاګانې بندې کړو، حتی تر ډېر اندازې پورې موږ کوشش هم دا کړی دی چې بندې شي، خو که په یو مخ پر بندې کړو، خلک زموږ څخه ډیمونه غواړي، هغه کانالونه غواړي، اوبه غواړي، او دا داسې نه دی هېڅ هېواد یې په خپله بودیجه باندې یوازې نشي کولی. بیا داسې هېواد لکه افغانستان چې څلوېښت کاله جنګو ځپلی، د جنګو څخه راوتلی، او چې څه خلک څه نه څه شتمني هغه په بهر کې ګزاره کوي او خپل هېواد ته توجه نه.
انجینیر صاحب نادم، مولوي صاحب وویل چې دوی هغه کوم مسائل چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، دا تر هغو پورې عملي کولای نه شي چې نړیوال ورسره مرسته ونه کړي، ډیمونه جوړ نه کړي، لوی بندونه جوړ نه کړي، کانالونه جوړ نه کړي. څه فکر کوئ، نړیوال به حاضر شي؟ حتی په تېر حکومت کې نړیوالو د بندونو په برخه کې ویل چې موږ په دې برخه کې پانګونه نه کوو، ځکه چې افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره مشکل لري د اوبو په برخه کې.
خبره دا ده چې نړیوال هیڅ الزامیت نه لري چې موږ ته بندونه جوړ کړي، موږ ته کانالونه جوړ کړي. دوی ضرورت نه لري، او الزامیت ضرورت موږ لرو په څه شکل موږ تعامل وکړو د دنیا سره. اوس ګوره، اته میاشتې کېږي چې طالبان په حکومت کې راغلي دي، تر اوسه رسمیت نه پیژندل کیږي. صحیح ده، هغه کفار به کفار چې دوی جنګېدلی دي، صحیح ده، اما اسلامي هیوادونه ولې په رسمیت نه پیژني افغانستان؟ دا خو هم یو سوال دی. ولې په دې چې ګورې، اوس ډېر ساده شیان دي چې طالبان یې نه مراتی. اوس مثلا تحصیل فرض دی پر نر او ښځه، او تاسو د مکتبونو متړلي دي. دا د نړیوالو غوښتنه نه ده، دا د افغانانو غوښتنه ده. یعنی داسې پلمې تاسو جوړ کړي دي چې هیڅ هیواد جرأت نشي کولی چې ستاسو سره تعامل ته کښېني، ستاسو سره معامله وکړي. تاسو باید ګامونه، مثبت ګامونه واخلئ. ګورې، ما همیشه پیشنهاد کړی دی چې باید په هر برخه کې د متخصصینو بورد د افغانستان د بحثسازۍ دپاره پیدا شي. دغه چې اوس کمیسیون د تماس و، دا د مونږ پیشنهادونه د رسانو له لارې و چې اوس دوی یو کمیسیون د تماس جوړ کړی دی. څو کسه متقي صاحب دی، او دراور صاحب د نور دي. اما تر اوسه ورته څو وخت تیر شو، هیڅ مثبت دغه مو نه لیدلې نتیجه چې دا کارو چې یو خلک دی راشي افغانستان ته. ګورې، امنیت یو مثلث دی چې درې ضلع لري. یو ضلع فزیکي امنیت دی چې اوس راغلی دی، اوس په دې وروستۍ کې خدا بم په اصطلاح دغه انفجارات یو څه مختل کړی دی. دوهم رواني امنیت دی. رواني امنیت مختل دی، تامین نه دی په افغانستان کې. تاسو ریاستي پاسپورت ته وګورئ، تاسو مرزو ته وګورئ، څونه افغانستان د افغان ولس تخزی د دې ځای نه. زه موثق راپول لرم په بادغیس تر 12 کلن بالا څوک نه دی پاته. نو زما غوښتن دا دی چې کار دی اعلی کار ته وسپاري، او بل دا چې که څه هم دوی اعلی کار نه دی څوک پر راس کې دی، اقلا یو بورد دغه رشتې بورد خلک دی راټول کړي، او د دوی په مرسته دی یو کار وکړي. مثلا وزیر د خارجه زی یو ډیپلومات قوي ورسره نشته چې د دنیا په ژبه پوه شي، دنیا ته قناعت ورکړي، او دی زیو راځي او زیو راځي، نتیجه صفر. ګوره، دا رقم نه کیږي. دغه چې خلک د تاسو نه غواړي چې همه شمول په صلاح جوړ کړي، همه شمول په دې مان نه دی تاسو هغه جنگ سالاران راولئ. اخ، افغانستان دغه د متخصصینو دغه خلکو چې وطن پر په دوی باندې ګران دی کار کولای شي، دوی راول ورور د وطن د ټولو دی. که چیرې افغانستان جوړ شي، تبم پاچای، زبم پاچای، ټوب پاچان، ټوب دغه شیخان یست. او که وطن جوړ نشي، داسې بدبختی به راشي چې تاسو بم لار ورکوي، د تاسو بم لار ورکی، د نوریو بدبختی به ټول افغانستان نشي.
پوهان صاحب ساپای، که بیرته دی زمکی او چاپیریال اصلی موضوع ته راوګرځو، افغانستان پر لپسې د وچکالۍ یو ښکار کیږي. دلیل یې څه دی؟ زموږ شاوخوا هیوادونو هم له وچکالۍ څخه زیانمن شوي دي، خو افغانستان تر نورو زیات.
تاسو د افغانستان دقیق ډیټا تلګ مترو کې د نظر واچوي او د تیر تاریخ جوړي نیمه سو پنځوسم نوښته تقریبا نیمه درجه حرارت یو شریعتو فیصد ته ځاغلې توسه او دا د چټکل شوی د 2009 کال پورې دا به تقریبا شپږ سره دوه درجه چوي شي دا به تقریبا کی دا د تخمین دا کل په اساس نورمال شرایط شوی ولې بدبختانه د سیاسي بې ثباتی او خرابۍ او د دې تحولونو نظام جوړ شو د منځ لار شو چې په دې کې مثلا د زنګونو قطر امن ته شو ځکه تخریب امن ته شو خارونه بې رویا انکشاف پیدا کړ تقریبا د خارونو د آلودګي موادو په درسته مدیریت ونه شو او به مو آلوده شوې یا تقریبا هوا مو آلوده شو او خاورې زراعتي خاورې هغه شوې مخ په تخریب دي تر څو کله چې سرچ سروان سره دغه ټول عوامل دي دا ټول عوامل چې یو ځای کې بل اخر دی او بربادي خواته روان دي آیا په دې کې حکومت کې شل کال کې موږ څه کارو شل کال واقعا یو څه دستاورد لري دا هڅه کوله چې باید د مخاوني سي نو یو څه دستاوردونه هم موږ په نظام کې په تقریبا پاتې دي په مختلفو وزارتونو کې په تخنیکی لحاظ باندې کچی ته د توجه شي او کچی ته د لګو ساتل شي هاته توجه څه چې د هغه ساتل شي هم موږ د پاره به خېد یو کال به د رپورټ په حالت کې وي که چېرې د دې نظام په دسمه ټوټه جنرال شي نو کېدې شي به ته چاري تر سره شي نو کچی ته د دې توجه نه شي پامونه شي تاسو فکر وکړئ چې موږ به سخت بربادي خواته روان شو افغانستان به بيخي خراب حالت خواته روان شي ځکه چې خاول د لاس اور کوي زندل د لاس اور کوي او امدارنګ د گیګان لا باندې کوي او ډیره خرابې او د دې لپاره موږ ته هیڅ کوم پلان نه لري هیڅ کار نه دی کړی او کوم کارونه چې کړي کوم د لاس داونه چې لري او اكو په ورکو کې پاتې شوی ملکه د مستین صاحب په خبره باندې دنیا وشو ته باندې کې چې په نامه د اینو اندا فنونو باندې بند کړ زه فکر کوم چې کچې ته موږ ته توجه نه کوو کچې ته موږ په خپل نظام کې لږه نرمښت ته کار وانه خو د دنیا سره معاملې ونه کوو لکه نادم څه چې ویلي او زه فکر کوم موږ په دې باندې کې فوق العاده ناکام یو او د ستر بحران سره مخ کیږو خپل خاورا خپل ملت خپل وطن د ستر بحران سره مخ کیږو چې چاپیریال د منځوي چاپیریال خرابېږي او داغه د پد ساتل د پاره کب اساس چې موږ کړو هغه هم د منځوي نو به تر دا چې دې باندې باید کار وشي او د مخه
مولوی صاحب د تیر حکومت په ورستی یو کال کې د کابل په شمول په زینو شارونو کې کندی کیندل کېده چې اوبه زیرمه شي او د زمکه لاندې اوبه سطح بیرته راپورته شي د لړۍ دوام کړی دی او که اوس په دې کار نه کیږي
هر هغه څه چې مخکې څه شروع و هغه اوس هم شروع دی البته چې د وطن او د هیوادوالو په ګټه نه څوک مخنیوی کوي او نه هغه پروژې چا درولې دي د چې تمویلونکي یا ډونران مالی فنډ نور کې نو هغه خو موږ باره کې څه نه شو ویلی او دغه چې تا وویل د کندو په باره کې یا د دوی چک ډیمونه چې ورته وایي که چک ډیمونه ورته وایي دا اوس هم روان دی او دا موږ په دې باندې کوشش ډېر کوو ځکه چې دا د مځکې د اوبو سطح راپورته کوي نو د وچکالۍ سره بیا دا ډېره مبارزه کوي په دې کې موږ ډېر کوشش کوو
بله
روان دي انشاءالله
د چاپیریال په ساتنه کې ځینې شان ډېر ککړون کې دي لکه پلاستیک یا پلاستیکی کڅوړي خو ډېر خلک دې موضوع ته ډېر پام نه کوي کله شوي چې حکومت مثلا امر کړوي چې نور پلاستیکی کڅوړي نشته لکه په ځینو اروپایي هیوادونو کې چې مخنی ولید په ځای کاغذي کڅوړي او کاغذي کڅوړي په خپل مغه خلک جوړوي
بالکل سم خبره ده که تاسو متوجه شئ په داسیا په سطح باندې منګه په تیر حکومت کې منګه د چاپیرا ساتنې ادارې د شی قانون وضع کړو چې حتی نن به ته ویلي چې نو به ته د پلاستیکی کڅوړو کې چاته ودی نه ورته او د پلاستیک د تولید په اړه کې هم دې ډیر کار کړو چې د پلاستیک تولید باید هم چې شي مدره ورشي او یا تبدیل شي په د ټکو په تولید باندې چې ځینې سوداګر خریداري ټوکی پکې انتقالي کې دې په اړه کې موږ یو ښه پیشرفت لرو موږ یو ښه اساس یې شي زه وایم چې د اوسنۍ حکومت هغه اساس چې کوم مليسي ده په خوا حکومت کې کول شوی کله دغه تعقیب کې زه فکر کوم دا یې خدمت کوي امر پلاستیکی ټوکو تولید
واقعا دا یو څه ستونزې رامنځته کوي د چاپیریال لپاره، د خاورې لپاره، ځکه چې دا ډېر وخت ضرورت لري ترڅو دا څه شي دا په خاوره کې هضم شي یا د خاورې کې تجزیه شي.
ډېره زیاته مننه پوهن صاحب ډاکټر ذکر الله صافی د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد، همداراز د جیولوجي متخصص انجینر خلیل احمد نادم او د کرنې او مالداری وزارت اطلاعات او نشریاتو رئیس او ویان مولوی صاحب مصباح الدین مستعین چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.